سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه فرشته صحاک ته خبري خبرونه درته وړاندې کوم. پیل کو د دې سات په خبرونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. یونما په یو خبر پاڼه کې چې د یک شنبه یې خبره کړې ده، افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزوا او تنبایو له قوله ویلي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو زور اونکه لیدلوری دی چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او کله ناکله سرګندونو سرغړونو د لیس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي. نوموړي همدارس ویلي دا د افغانو ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسغملو وړ محدودیتونه پراخوي، ان له کوره بهر د ښځو غږ پر ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼي. طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته لدې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوي، یو شمېر رسنیو د رادیوګانو او همداراس آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړي، څو هغه نجونې چې له خوانځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو ته ویلي چې نور لشپګم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او رادیوي خبرونه ودروي. طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لومړی لښ پګم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته لتلو منه کړې. وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د پوهنتونونو دروازې هم بندې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي د دې ډلې مخالفان د نجونو زده کړې د فرض درجې ته لوړوي او د زده کړو مخنیوی یې لویه بې عدالتي بولي. ندا محمد ندیم وویل چې د طالبانو مخالفان د ښځو د ورځې په مناسبت د ښځو د تعلیم له موضوع څخه شر جوړوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر نن یکشنبې د خپل وزارت د حساب ورکولو په پروګرام کې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل څوک چې مذهبي صلاحیت نه لري باید له ځانه مفتي جوړ نه کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دا هم ویل چې موږ ثابته کړې چې په هر برخه کې زموږ پرې اکړې له اسلام او شریعت سره سمې دي. د زیاته کړې چې د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې د دې ډلې دریز او پروګرام هم د اسلام له اصول او د افغانستان له دودونو سره په ټکر کې نه دی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوي چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. میکل پرون شنبه په یو بیان کې ویل چې دوی هغه میلیونونه ښځې او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا ځورول کېږي. د همداراز وویل چې بایدن نو مرستیالی افغانانو ته شا واړوله او د چارې طالبان وهڅول چې د افغان جنو او خزو د لسیزو بریاوي لمایزه یوسی. له بل خوا د هالیوډ د سینما ناموت ستوري انجلینا جولی د طالبانو نوې قانون زپونکي او شرمونکي وباله. هغه پر خپل انستګرام کې لیکلي هغه حکومت چې د خزو مخ سترګي غږ او قدرت جرم غني به همته او زپونکي دی. د طالبانو د امر بالمعروف د نوې قانون په دیال لسمه ماده کې ویل شوی چې د خزو غږ باید وانو ریدل شي او مخونه او ټول بدن یې پټوي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو 113 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کډوال به خپل خوخه او په زوره د تورخم سپین بولدک اوریخم پله او اسلام کلا له لارو افغانستان ته داخل شوې دي. ایران او پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدامات زیات کړي دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په وینا د تیر کال له نومبر څخه چې پاکستان د بی اسنادو کډوالو د ایستلو اعلان کړی تر اوسه پورې 6000 ډیر افغانان کډوال یوازې له پاکستان څخه ایستل شوې دي. اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر ځینو برخو بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي خوولای دی. د اسرائیل پوځ ویلي وروسته له هغه چې پر اسرائیل د حزب الله ډلې د پراخې راکټي حمله په باب یې معلومات ترلاسه کړل، د هوایي حمله یې وکړې. له بلې خوا د لبنان حزب الله ډلې ادعا کړې چې د خپل یو وژل شوي جیک پوړي قومندان فواد شوګر د غچ نیت یې د اسرائیل پر لورې سلګونه توغندي ویشته لیدلی دي. د حزب الله دغه قومندان تیر میاشت ووجل شو. پر لبنان تازه حمله داسې وخت کیږي چې مصر د غزې د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو د بل پړاو کوربه دی. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لس میاشتې مخ کې پیل شوی. د امریکا متحده ایالاتونه اروپای ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په شکل پیژني. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې دغه هیواد په لویدیز کې یې څو تنه د چړې په وارونو وژلي وو. د چارواکو په وینا دغه کس 24 کلن او د سوریې وګړی دی. د رویټرز خبری اژانس د خبر له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال څارنوالانو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی. دا خبرونه له ازادي رادیو ناوړی ازادي رادیو وستلر وشتا ته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې درته دا راپورونه لرو چې په افغانستان کې د یونما دفتر د طالبان حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون ښودلی او د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان وایي له ډېرې مجبورۍ ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي.
پېښور ته راغلی یم د خپلې ناروغۍ له وجې نه. نو چې افغانستان کې سم اساسي تداوي نه و دلته راغلو خپل د تداوي لپاره.
د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي د شپږیزې سګنۍ لیک ښار زوی وایي ځوانانو ته پکې ډېر د لوبېدو چانس ورکړل شوی.
سږکال شپږیزې کرکټ لیک کې ستوري لوبغاړي له ځوان لوبغاړو سره ولوبېدل او همدا و چې ځینې ځوان لوبغاړي د بهترینې کارکردګیو سره د لیست په سر کې راغلل.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمونږ خبری ټولګه د راپورونو برخه ته خراغلس. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا قانون د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسخ عمل وړ محدودیتونه لا پراخوي. دې قانون ته یو شمېر نور کورني او بهرني خبرګونونه هم ښودل شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف دې نوي قانون ته د پراخو کورنیو او بهرنیو خبرګونونو سره سره دوی په تطبیق ټینګار کوي. په دې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی. تاسو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوي قانون ته غبرګون سره ویلي. دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلي کولو واکونه ورکوي. یونما نن په یوه اعلامیه کې د دغه دفتر د مشرۍ او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روز اوتونبایوه په حواله لیکلي دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي. نوموړي زیاته کړه دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسخ عمل وړ محدودیتونه لا پراخوي، چې هم له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ویلي د ولسمشر بایدن او د هغه مرستیالي حریس لخوا د افغانستان له ښځو سره د مرستې په اړه د تشو ژمنو وروسته په ټوکوی د طالبانو ترهګریز رژیم په ښځو باندې خپل بریدونه یو پړاو نور هم زیات کړل او ان په مزایونو کې د دوی د سترګو په ښودلو هم بندیز ولګوه. یادې کمیټې د اګست په 24 نیټه د دې کمیټې د مشر مایکل مکل په حواله لیکلي، موږ نشو کولای هغه میلیونونه میرمنې او نجونې هیرې کړو چې د طالبانو له لاسه کړیږي. د دغه کمیټې په خبره نړیواله ټولنه باید د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو په برخه کې ټینګه ودرېږي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجرې امید د افغانستان د میرمنو غږ او یو شمېر نورو اعتراضي غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. خو د دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د اګست په 24 په خپله ایکس پاڼه لیکلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي یوې ناسته کې ویلي چې د دې وزارت قانون له شرعي احکامو حنفی فقیر اخیستل شوی او په بشپړ توګه ملي کیږي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړی، د لسمه ماده کې د ښځو پر غږ او مخلوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې او رد بلل شوی دی. د طالبانو حکومت د قانون یو شمېر ښځینه خبریالانې هم اندېښمنې کړې دي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرسته ده او د طالبانو تازه قانون ته خورا اندېښمنه ده.
ما ته ډیر د اندېښنې وړ دی چې د یوې لس کسیزې کورنۍ د عاید سرچینه بیکاره شي. زما په شان ښایي نورې ډېرې داسې مېرمنې دي چې په رسنیو کې کار کوي خو بیکاره کېږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولی ساده ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرکز هم د طالبانو حکومت د تازه قانون په اړه اندېښنه لري او د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي. نوموړی زیاته کړه
و احتمال زیاد این تلزل عمل
په زیات احتمال کومه کړنلاره چې دوی په نظر کې نیولې احتمال لري چې د افغان خزینه خبریالانو پر فعالیت هم تحمیل سي او خزینه خبریالانو د افغانستان دننه له رسنیو څخه په بشپړه توګه حذف سي،
افغانستان حذف شول.
د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د افغان جون او میرمنو پر وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو نقص بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
راپور مو واورید. اوس هم د تلیفون په لیکه کې را سره فضل هادی وزین د پوهنتون استاد او په ترکیه کې میشت د مسلمانانو عالمانو ټولنې غړی را سره دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. که په سر کې راته دا وایي چې تاسو حتمن دغه قانون لوستی دی، په دغه قانون کې ډیر مهم ټکي یاد شوي دي چې بیا یې د خلکو ترمنځ په خصوص د میرمنو ترمنځ بیا هم ډیره ویره او اندېښنه زیاته کړې ده، تاسو دا قانون څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې نه راځم چې ودو وایم چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر په دې معنی چې په اسلامي ټولنه کې فضایل او تخ کارون د خلکو را بلل او د بدو کارونه من کول دا یو اصل دی. هر ټولنه اسلامي ټولنه کې باید موجود وي. او دا چې په افغانستان کې د سپرست حکومت له خوا وزارت جوړ شو، د تدین عمل اندې مخ بغیر قانون کار کول او ستې دغه او دې سرغړونه د ځینې محتسبینو نه کېدله، او دا مثبت ګام دی چې د دې پر قانون جوړ شو او دا ښه مثبت ګام دی. اما هغه ځای پورې چې ما دا قانون ورستلې دي، متاسفانه پر قانون کې ګن شمېر یعنی د مثبت شیانو سره سره متاسفانه ډېر ځینې شرعي تیروتنې پکې شته، ځینې علمي تیروتنې پکې شته. او په ټوله کې دا قانون که اصلاح نه شي په همدغه شکل چې اوس دا تشکیل شوی دی تطبیق شي، زه ګمان کوم چې د دې د مثبتو نتایجونه منفي نتایج به ډېری.
وزین صاحب، طالبان همیش یو قانون یا یو امر چې کوي، قانون چې وضع کوي، دوی وایي چې دا د لپاره کوي، لکه دغه وروستی قانون چې دوی وضع کړی، دوی وایي چې دا به د فتنې د مخنیوي لپاره وي. یعنی یو دلیل ورته دا وایي چې دا د فتنې مخنیوي. آیا اسلامي لحاظ نه علمي که تاسو راته دا ووایي چې فتنه څنګه ده او دا قانون به څنګه د فتنې د مخنیوي لپاره وي؟ تاسو که دا واضح کړئ.
فتنه داسې راغلی چې فتنه دا جګړه چې وای دا د خزه مخ چې د جهود اسلامي امت دی جمهور دی اکثر بشپړ اکثریت فقها او په نظر کې او د حنفی فقه کې یعنی د متقدمینو کې د ما ابو حنیفه او د غوی د شاګردانو په فقه کې د خزه مخ او المروند لا سنه المروند پوری او فقه دا عورت نه دی، حجاب کې داخل نه دی، یعنی ستر نه دی. او په دغه قانون کې د دې غوی سره په خلاف دا د خزه مخ د فتنه دی وجنا دغه پټول او ضروري ګڼل شوی دی. نو دا فتنه خبره دلته راغلی، فتنه معنا دا مثلا چې کله چې یو ډېر خپل خزای مثلا د خلکو توجه جلبي، ډېر غلیظ آرایشي کړي مثلا آرایش سره سنگار سره چې د خلکو د نامحرم او نارینه توجه جلبي، یعنی دا په دې حالت کې خدا متاسفانه دا استثنایی حالت چې تیر کړي مثلا دا استثناء د قانون جوړ قاعده او قانون جوړ کړی دی. دا فتنه خبره دلته رامنځته شوی دی. یعنی اصل دا د اسلامي شریعت کې جمهور فقها او د جمهور د اکثر فقها او د امام حنیفه په شمول چې دغه رائے دا چې د خزه مخ د خځې مخ او د هغه لاسونه تر مړوند پورې او یعنی کاف لاس او په خا دا هغه نه ده دا 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 عورت نه دی. او څنګه چې په نوموس کې عورت نه دی بیرون کوم چې ګر دوی نامه خلکو سره ګوري بیرون موزي دوی نور به حجاب کوي او دا پکې داخل نه. اما په دغه قانون کې د خځو د مخ د پټولو لازم ګرځولو د دلیل لپاره دوی د کلمې فتنه کارولې دي چې دا د فتنه فتنه ده او د فتنه رامنځته کېږي د دې لپاره د ښځې باید خپل مخ پټ کړي.
ډیره مننه وزین صاحب. کدا راتوې په دې اخره کې نن هم یونما دفتر د ملګرو ملتونو د یونما دفتر هغوی مې یو اعلامیه خبره کړې همداسې ډیر زیات نړیوال او کورنی او بهرني خبرګونونه په دې اړه شوې دي. نو دا به د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې څومره تاثیر وکړي؟
ګوره ته باندې خود د قانون خو قانون خدا یعنی یو ناقص قانون د نشته نه د قانون به تر هغه ودا دغه خبره ده. لکه دا قانون اصلاح غواړي چې دغه قانون نه راځي تطبیق شي. دا په افغانستان کې ګڼ شمېر ټولنیز اجتماعي سیاسي مشکلات رامنځته کوي. د افغانستان بهرنانو خبره په خپل ځای او دا کېدای شي د هغوی سره رابطه نور مغه کې. خو لیکن بهرنان لپاره دا مهم نه دی چې د افغانان ټوخله حجاب غوندي کې نه غوندي هغوی ته مهم نه ده. لیکن موږ ته دا داخلي یو مشکلات رامنځته کوي. البته اسلامي سره سفارت حکومت دا په کار ده چې په معقول شریانو چې هغه مداخله نه وي چې هغه د مخکې د افغانستان د خلکو غوښتنه نه هغه ومني. اما د بهر نه چې کوم دیکتاتوري او امیر راضي او د بهرنیانو په خوخه موږ نشو کولای چې خپل داخلي مسائل هغه کوی نه. اصل مشکل د داخلي ده که هم د اتخاذ د مکتبونو په اړه مشکل داخلي ده چې هغه مکتب دی باید فرانستل شي دی او د نجونو پر مخ دا مخې لید چې د خارجانو غوښتنې ده د افغانستان د خلکو غوښتنې ده. موږ خپل ازادي ساتو او د مشروع شیان چې هغه د ټولو نړیوالو مسلمانانو هغه غوښتنې ده هغه معقول غوښتنې خوشحال نه لري چې هغه مخ په دې لحاظ چې هغه مخې د مخې د افغانستان د خلکو غوښتنې ده.
وزین صاحب که تاسو خبرونو کې نن اوریدلې وي نن د طالبانو د حکومت په خوست ولایت کې یو اعلامیه خپره کړې ده چې د هغه آنلاین کورسونه او یا هم هغه خپرونې د زده کړو لپاره چې د رادیو له لارې یا تلویزیون له لارې خپرېږي دوی په هغه هم بندیز لګولای دی هغه هم بند کړی دی. نو دا شان به د طالبانو دا تګلار نور څومره کړکیچنه کې او د خلکو په منځ کې بد اندېښنې نور څومره زیات کی
بابا سره دا خبره یعنی دا 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 شان دی اندېښنې په کار دی او دا په کار چې د انجنونو پر مخ د مکتبونو دی خلاصي کورسونه د پریخول شي خلک درس وایي دا د شرعي دلیل نشته چې نجونې درس ونه وایي. دا مشکلات ته په داخل کې دی حکومت د خلکو تک منځ واټن او فساد مسافه زیاته یي خلکو نارضایتي ډېرېږي خارج بهرنیانو سره د حکومت رابط هغه کېږي. سربراست حکومت ته پکار ده چې د دې شیانو د مخنیوي لپاره هر څه موقع د قانون حکومت ته مخکې د قانون حاکمیت رامنځته شي. اساسي قانون چې هغه هر شی د خلکو د ښځو او نارینهو اساسي حقونه تعریفوي اساسي قانوني تدوین شي او هغه او د قانون حکومت د قانون په چوکاټ کې د حکومت خپل کړه تر سره کې ترڅو دا مشکلات پیدا نشي.
ډېره مننه
حکومت د مشکلاتو حل ده.
مننه وزین صاحب. په لنډو ټکو کې په وروستۍ برخه کې کتک دا راته وایي چې د دغه مره محدودیتونو په وضع کولو چې دوی د مذهب په نوم دوی وضع کوي د مذهبي لارې یا اسلامي لارې نه مونږ ښه منځلارې او یا هم یو مناسبه لاره څه ده چې تاسو یې پیشنهادوي؟
وره مناسب دا چې موږ د قانون حکومت رامنځته کوو. یعنی قانون ټول لپاره مرجع هغه قانون چې د اسلام په چوکاټ کې چې قانون سره مخالف نه وي. اسلام د ژوند سیستم او نظام دی. په اسلام کې نه د افراط شته نه تفرید. هر شی په مشخص واضح لکه هغه موجود دی که موږ د اسلام په چوکاټ کې قانون رامنځته کوو د قانون حکومت خو ته لاړ شو زه ګومان کوم چې ټول مشکلات حل کیږي. کله چې قانون نه وي په ملک دا د ذوق او سلیقې حکومت یا د فرمان حکومت یا داسې مشکلات دوام کوي.
ډیره زیاته مننه د خبرونې ته راغلی او له معلوماتو نم ډیره زیاته مننه. فضل عادی وزین د عالمانو د ټولنې غړی را سره په خبرونه کې وړاندې په خبرونه کې نو راپورونه هم شته را سره اوسئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
یو شمیر افغانان وایي ل ډېرې مجبورۍ ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي. دوی دا کوي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې بېلابېلې ستونزې موجودې دي چې له امله یې د مرض د تشخیص او درملنې په چارو بې باوره شوي دي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی تاسو واورئ.
سمدا کېږي چې پېښور ته راغلی یم د خپل ناروغي له وجې نه. نو چې افغانستان کې سم اساسي تداوي نه وه دلته راغلو خپل د تداوي لپاره چې اساسي تدابیر وکړو او دوا واخلو نو زموږ خپل تکلیف راشي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو احسان الله او چې اوس د درملنې لپاره پاکستان کې دی، یو شمېر افغانان وایي د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ګڼو ستونزو له کبله نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره تګ تاړ کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد موسا بیا خپله مور د درملنې لپاره پاکستان ته بیولې وه. نوموړي په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دواګانې شرکتو والا راوړي، تجاران ټول بې کیفیته دواګانې راوړي، ګټې خو یو ځل نه کوي، تاوان رسوي خلکو ته. هغه مریض د حد ته ورسېږي چې پر ځای دې چې کوم شي ته ګټه ورسې، تاوان ورته رسوي، نو اخر مجبور شي چې نورو هیوادونو ته علاج لپاره بوزي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی نورالدین وایي څه موده وړاندې د لور په ناس ناڅاپي درد شو. د دولتي روغتون سربیره یو شخصي کلینیک ته یوړه. په خبره یې له معایناتو وروسته ورته وویل شول چې ستونزه یې جدي نه ده او له ورکړل شوې دوا سره به ښه شي. نوموړی زیاتوي د دوه ورځو په تېرېدو یې د لور د ګیډې درد نور هم زیات شو، او دا ځل یې په کابل کې یو بل شخصي کلینیک ته چې بهرني ډاکټرانو پکې کار کاوه یوړه. نوموړی ادا کوي چې ډاکټرانو سملاسي د عملیاتو ورته وویل.
هلته بیا په ډاکټران لښو نه پوهېږم، پاکستاني ډاکټرانو فکر کوم. غور ورسې معاینات وکړه چې دا اپنډکس ده. اپنډکس هم داسې اپنډکس اپنډکس شکېدلی وي. زه تې زر د عملیات امر ورکې، څومره زر کېږي د عملیات. بیا مو نو عملیات کړ، بیا مو هغه سره ښه شو. تو سوچ وکړه چې دا درې شپې دلته مونږ په ډاکټرانو باندې ګرځوله او څوک یې په تشخیص نه پوهېدل، سجدې کې مشکل څه ده.
په ټولنیزو رسنیو هم په ورځني ډول ډیری داسې موارد خپریږي چې ازادي راډیوي کاروالۍ نشي تاییدولی، خو مخکې یو شمېر ناروغ لرونکو ورسره په خبرو کې ورته شکایتونه کړي او اسناد هم وړاندې کړي دي. د یادونې دا ډیری افغانان به پخوا د تیر جمهوري نظام پر مهال هم د یادو ستونزو له امله د درملنې لپاره پاکستان، هند او ترکیې ته تلل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او د هند او ترکیې د ویزو په سختېدو سره اوس ډیری دوی د درملنې لپاره ګاونډي هیواد پاکستان ته ځي، چې دې هیواد ته سفر کې هم وخت نا وخت له ستونزو سره مخ کیږي. د پکتیکا په یو شخصي کلینیک کې موظف ډاکټر چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ادا کوي چې دا مهال د طالبانو حکومت سره د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو امکانات نشته او نړیوال مرسته کوونکي هم د تیر په څیر مرستې نه کوي، نو ځکه وضعیت ښه نه دی. هڅه مو وکړه چې د افغانستان پر طبي سیستم د خلکو د نیوکو او اداو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا یاد وزارت روغتیایي وضعیت او خدمتونو د ښه کېدو اداوې کړې وې. د یادونې ده چې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې وه چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. دغه سازمان د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې د روغتیا پالنې چارې ټکنۍ شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
امریکا هڅه کوي چې د اسرایل او حماس ترمنځ د اختلاف واټن کم کړي او په دې توګه په غزه کې وربند او د یرغملو خلاصون ممکن شي. په دې اړه سمت ساروان جزئیات تیار کړي دي، تاسو یې واورئ.
د غزې په جګړه کې د اوربند د خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرایل پوز اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوي، او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرایل په هوایي بریدونو کې د غزې تر 15 ډیر اوسیدونکي وشل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخې چې د یکشنبې په ورځ پر خپل وی پانه خپور کړي، شپږ کلن دانیل پیچ نیوک، دروش کلن نیتای میتودی او 15 کلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګ کې په جګړه کې ووشل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وژل شوي او یو بل یې په ډزو وژل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوځ په مرکزی غزه کې په ځانګړي توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسې 388 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پیل لامل شو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د شنبه په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور له مخې د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یولس غړي په خان یونس کې پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي دي. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 3 جسدونه دې مرکز ته وروړل شوي دي. د اقصا شهیدان روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرائیلو په یوه جلا برید کې 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یک شنبه په ورځ د اوربان لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبه په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جکپوري غړي محمود مرداوی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د غډله به د یک شنبه په خبرو کې برخه وانخلي، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې استازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی آی مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کرکټ یو شمیر افغان څارونکو د شپږیزې سګنۍ لیگ خارځوي وایي ځوانانو ته په دې کې ډیر د لوبېدو چانس ورکړل شو. دوی په دې لیگ کې د ملي لوبډلې د ټولو لوبغاړو لوبېدل هم یو ښه اقدام یادوي، خو وایي ځینې مدیریتي ستونزې موجودې وي چې باید کرکټ بورډ ورته په راتلونکو کې پام وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
په افغانستان کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ شپږیزه پرون پای ته ورسیده. د عظمت الله عمرزی په لوبډل مشرۍ امو نهنګانو لوبډلې د دې سیالۍ وتلولي خپله کړه او په دې سره د لومړی وار شو چې دا لوبډله په پایلوب کې بریا خپلوي. دا د شپږیزې لیگ نهم پړاو چې د افغانستان د ملي لوبډلې نږدې ټولو لوبغاړو پکې برخه واخیسته. د کرکټ یو شمیر افغان څارونکو همدې ته پکتو د شپږیزې سکنې لیگ خارځوي وایي د مشهورو او تکړه لوبغاړو تر څنګ د ځوانو استعدادونو لوبیدل د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره یو خزیره دی. د کرکټ افغان څارونکو سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل که څه هم له اقتصادي اړخه خای د شپږیزې سکنې لیگ د کرکټ بورډ لپاره خنو، خو ځوانو استعدادونو ته د چانس ورکولو او د دوی د زلیدا لاړخه د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره یو خزیره و.
سکل شپږیزې کرکټ لیگ کې ستوري لوبغاړي لزوان لوبغاړو سره ولوبیدل او همدا و چې ځینی ځوان لوبغاړي د بهترین کارکردګۍ سره د لیست په سر کې راغلل. زبید اکبری، وفی الله ترخیل، صدیق عطا، لالا محمد غزنفر هغه لوبغاړي و چې دوی سکل خپل جوهر ثابت کړل او دوی په سکل شپږیزې کرکټ لیگ کې هم تو بهنه هم تو پچونه خطر سره کړه.
د کرکټ بل افغان څارونکو قاسم هلال هم سکنې سیزن خارځوي وایي اوس نو د افغان کرکټ بورډ مسولیت دی چې لرامنځته شویو استعدادونو د کرکټ په بیلابیلو فرمټونو کې ګټه واخلي.
کچیرته دغه سیالیو نه ځوانانو باندې وروسته کار وشي، هغوی په بهرنیو میدانونو کې وروزل شي، لاغې نه وروسته کچیرې موقعه ورکول کېږي او مسلسل موقعه ورته ورکول شي، نو بیا امکان د دې شته دی چې مونږ دغه کم لوبغاړي چې په کور دننه ځلېدلي دا په بهر کې هم همدغسې وځلېږي او افغانستان ته د ښې لوبې ترسره کړي.
خو دی وایي د نندارچیانو او مینهوالو له اړخه سګنې لیک خوندور نه و او ښایي لامل یې دا وي چې د دغه سیالیو لپاره له وړاندې کمپاین نه و شوی. بل کرکټ پوه ابراهیم مومند هم د شپږیزې لیگ مدیریتي ستونزو ته اشاره کوي. وایي لوبغاړو ته په وخت د غلیک په اړه معلومات نه ورکول، د لوبغاړو په اړه د لوبډل مشرانو پوره معلومات نه درلودل او د کابل کرکټ لوبغالي کې ستونزې هغه څو چې د لیگ یو څه پیکه کړی و. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل دغه ډول سترو لیګونو له پیل وړاندې اړتیا ده چې کرکټ بورډ پوره تیاری ونیسي.
اصول دی چې د ټورنمنت لپاره هیڅ قسم تمریناتي کمپ ترسره نه شو. کپتانانو د خپل لوبغاړو په اړه معلومات نه لرل. ډېر وروسته کپتان په دې باندې وتوانېدل چې هغه لوبډل هغه بیلنس وغوښه، توازن برابر کړي. کله چې په دغسې لیګونو باندې دومره مصرفونه کېږي، دومره لګښتونه کېږي، باید سم منظم ترتیب شي او پلان شي، لوبغاړي له مخکې نه خبر شي، او دا د کرکټ بورډ مسؤلیت دی چې وړاندې نه لوبغاړو ته دغه سه معلومات ورکړي چې په کوم تاریخ باندې دغه لوبي خبري.
په دې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ وایند سید نسیم سادات زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. شپږیزه کرکټ لیګ چې د پنځو لوبډلو ترمنځ د اګست میاشتې په 12مه پیل شوی او پرون د اګست په 23مه پای ته ورسید، که څه هم د سږکال په سیالیو کې کوم بهرني لوبغاړي برخه نه واخیستې، خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو چې ډیری وخت په بهرنیو لیګونو کې بوخت وي په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه.
د خبرونه په لړ کې به د ازادي و مورز خبرونه درته وړاندې شي، خو د غینه مخ کې لاند خبرونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تدبیق واک ورکوي. په همدې اړه طالبانو بیا په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته له دې چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، یو شمېر رسنیو د راډیوګانو او همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، خو هغه نجونې چې له ښوونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام په دې شکل ورکوه، خو دا یې هم د طالبانو لخوا بند شول. د طالبانو د کډوالو او بیرته رستنیدونکو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو 110 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپل خوښه او په زوره د تورخم، سپین بولدک، وریخم پله او اسلام کلال لارو افغانستان ته داخل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه او ویلي دي چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوې چې طالبانو پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخیست. اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر زینو برخو بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي خولای دی. د اسرائیل پوز ویلی ورسته له هغه چې پر اسرائیل د حزب الله ډلې د پراخ راکټي حمله په باب معلومات ترلاسه کړل، د هوایی حمله کړې دي. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس چې ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې د دغه هیواد په لویدیز کې څو تنه په چړې وهلي او هغوی وژلي وو.
وما ورس د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورست را بولم. نن خبرېږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه اپلی کوي چې 20 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدوي. د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي پخوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یوه پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوي دي. د طالبان لخوا د موسیقۍ د 20000 آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او پر د خلکو خبرګونونو ته هم تمکیګ خو تر هر څلمړې د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو او پاکستانی چارواکو د لفظي ناندریو دوام د پاکستان ځنګړی استازي وايي افغانستان نه به 11 سپتمبر په څیر بل ترهګریزه پیښه تنظیم شي. طالبانو یې جواب کې ویلي خلې سره احتیاط کوه. خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندری اخر څه موضوع ده.
دې ټکو شکري چې داسې تبلیغات او پروپاګند وکړي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي.
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسأله د پاکستان لپاره تاواني ده.
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز، طالبان ویلی د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته ناراضي. بنټ وایي خپل کار ته له افغانستان د باندې هم دوام ورکول شي. خلک وایي دا بندیز د بشري حقوقو موضوع لا پیچلی کوي.
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډیر زیات لري پاتې شوی دی په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دی او حقیقت اصلا نه لري.
نو زمون نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز د ته اړ کی چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
په افغانستان کې سړه او بهر کې توده د خپلواکۍ ورځ طالبانو د امانی خپلواکۍ یو سل پنځمه کلیزه رسمي غونډو کې ونمانځله. عام افغانانو بیا د منځلو ډیر ازادي نه لرله، خو له افغانستانه د باندې په دغه جشن مشاعرې، کنسرټونه او نندارې جوړ شوې وې. او په ساختلي کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولې شپږیزه کرکټ لیگ سږ کال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو. لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلي، خو نوي استعدادونه هم ثابت کړل چې لچانه کم نه دي.
خو شپږیزه چې تیر واته پړاون نه ښه وای، یعنی زمان نظر دا ځل هغه څه ونه شول. خو مثبت پوینټونه صرف شپږیزه کې دا ځل وشول. دوه دانې یو دا چې ټول نشل ټیم ارکانو پکې برخه واخیستله، او دوم دا چې نوي ځوانان د توپوهنه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر ښه ودرېدل.
کم ستاران چې ولا انټرنیشنل کرکټ په خخ کاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود وو، هغه د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کړ، ډریسینګ روم یې شیر کړ، او هغه چې په انټرنیشنل کرکټ کې څه تر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کړ.
پروډکشن کوالټي خبره وا کاغه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګښت چې په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي، بدبختانه تر اوسه پورې دغه لوبغاړي هغه سیمیاري جوړ نه شو، نن درچنده پر هغه سهولتونه برابر نه شو. هر روز تاسو ګوره چې د مینوالو اوازونه پورته کیږي.
د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استاد یاسف دورانی ورسته یو سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې لامل دی، د 2001 کال د سپتمبر د 11 پیښې په څیر د بلې دغه پیښې احتمال یادونه کړي، خبرګون خوله او دغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عامه افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده. آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د محل د خبرونو له سرټکو پریوتې او د اوکراین او غزې جګړو له امله افغانستان څخه د نړۍ پام اوخته او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل دغه څرګندونو ته په غبرګون ویلي ښاغلي دورانی چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی، په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. د تکل په وینا دورانه باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده ده چې پرې نږدې پارونکي رسنیزې تبصرې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
وانی پیش هم د افغانستان څخه نه اوسوي په هغه کې یو افغان لاس نه درلودي او نه د افغانانو لخوا سوې ده. په هغه کې اکثره د عربي هیوادونه د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخیل وه، او اوس هم د ډېر تروریستي ګروپونه د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولې خواته دي قرار لري. زما په نظر سره چې دغه یو تبلیغاتي او کمپیني شکل لري او بل واقعیت نه لري.
که څه هم طالبان له پاکستانه خلاصون نه لري او جدا کېدل یې ډېره ستونزمنه خبره ده، خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانوي، هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ سره، او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي، او دا مسئله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار آله باید موجوده چې هغه پاکستان وړاندې کړي. که د ټي ټي پي مسئله ده، که د طالب مسئله ده، دا ټولې هغه پروژې دي چې د پاکستاني پاوز لخوا ایجاد شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انوارالحق کاکړ بیا ویلي له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي، نو له دغې ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پرېکړې هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید دواړه حکومتونه دې ته پام وساتي چې اړیکې د دغه نورې خرابې نه سي، جګړې ته زمینه مساعده نه سي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي امارت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي راولي د پاکستان په مقابل کې، تر څو چې یو د حالت نور هم خراب نشي او پاکستان هم باید ډیر توجه وکړي.
انوار الحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرخه د کوم کرکیچونو یادونه کړي، همدارنګه د کډوالو مسلې یادونه کړي، د کی شک نشي چې دا د پاکستاني پاوز یو ځانګړي پالیسي و او د طالبانو په خوخه تطبیق شو. بیا اوس چې څه تطبیقيږي، یا د ډیورنډ په فرضي کرخه کوم کړکی چې څه ډول وي مدیریت کوي او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې پر اختیام له طالبانو سره شریک شوي دي او طالبان نشي کولای چې د دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي او یا هم یو جدي خبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ پر د کابل ته د تک د بندیز له لګېدو وروسته وایي، د طالبانو له بندیز سربېره به هم د افغانستان د بشري وضعیت، بشري سرغړونو او د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره خپلو مستند سازیو ته دوام ورکړي. ریچارډ بنټ ویلي په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي او له تیر یو کال راهیسې افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبانو رسمن افغانستان ته د په ورتګ بندیز نه دی لګولی، یوازې د دل همکارانو سره یې دا خبره یاده کړې ده. خو تیروني د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد کابل کې به خصوصي رسنۍ ته ویلي دوی د ښاغلي بنټ په اړه دا پریکړه ځکه کړې ده چې په خبره یاغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات سترول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن ډوجاریک په دې اړه بیا وایي، ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمېر افغانو ښځو، نجونو او همدارنګه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره بل اخره به افغان خزی او افغان ولس خپل حقونو ته د رسیدنې برخه کې څنډې تشي.
د ملګرو ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګرو ملتونو باید خپل بې طرفي اسب کی او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خبره کړي.
دا دوار خلل یو دا چې واقعا ما غوښته چې واقعیتونه دي افغانستان او بیا خاص توګه د درېم نړۍ هیوادونو کې بشري حقوق چې نقصيږي دوی په سرګند ډول نه را سرګندوي. هغه څه چې د ابر قدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده، ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده او په هر هیواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي. په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول، خو هیڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېم نړۍ هیوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري، په خاص توګه افغانستان، نو زما له نظره دا هم کولای شي چې دغه بندیز دې ته اړ کړي چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي. او بل دا بندیزونه څه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بنټ د 2020 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځله د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په نقض باندې تورن کړی دی. بلخوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11مې لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړي دي. د پی ټی ایم رسنیز څنګه ازادي رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره دغه ګوند له نور مخکخانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار ودان سره لیدل یو د اکتوبر د 11مې قومي جرګې یا عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم په پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډا په بانډا، د هر مخاور مشر، کلی سپینګيري، د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې، په ځلو کې ګوري او هغوی د جرګې ملاتړ ته رابلي. نو داسې اټکل کېږي چې جرګې کې به 50-60,000 کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکي په خپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې بهر میشتي څه کولای شي هغه لنډ معلومات به د هغې په باره کې درکړم. موږ په درویشتم یعنی سبا په جرمني کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په هغې د لارې نه موږ ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ ته رابولو. بیا وروسته د هغې نه په سویډن کې دی همدارنګه د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځینې پروګرامونه په لار اچول شوي دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټول سره به خبرې کیږي او هغوی به د جرګې ملاتړ ته رابلل کیږي. ستاسو نه ډېره مننه چې ما ته مو وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړې او لویې جرګې شوې دي چې په دا وروستیو کې یوه تر ټولو لویه جرګه چې 4000 پښتنو استازو پکې ګډون کړی او د 2018 کال د مارچ میاشتې له 11 تر 14 پورې وه. د هغې 4 ورځنۍ جرګې په 15 مادهیز پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. خدا ځل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان ترڅنګ د ازادۍ غوښتنه زیاته تکراروي. اما پی ټی ایم لا نه دی ویلي چې د جرګې لپاره به کومې مادې د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسان تیرونې طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115 کلیزه د غونډو په ترڅ کې ونمانځله او په دې ورځې عمومي رخصتي هم اعلان کړه. خو هیواد کې عامو خلکو ته د دغې ورځې په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا نمانځنو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ورځې په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومانو لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستان د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115 کلیزې مراسم په مشاعرو، کنسرټونو او د ملي بیرغ په جلوسونو نمانځلی دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او مونشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسه کې شوي دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسه کې د استقلال جشن تر ډیره علمي وینا او مشاعرې ته ځانګړی و. خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګو نظر افغانانو مخې ته میرمن نغمې کرن خان او اریان خان ملي ترانې او سندرې ویلي.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 115 کلیزه ډیره شانداره ول مانځله. دلته غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. مونږ ځوانانو ته احساس ورکو چې مونږ افغانان یو، دا د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته وخود، د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شاه امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه اسیرې چې په افغانستان یې په تیره د ګیلمن قربانیانو ذکر هم مونږ وکړلو. خپل ځوانانو ته د افغانستان تاریخ وښودلو او ځوانان ډېر زیات خوشحاله. ځوانانو خپل ویلې چې موږ داسې تاریخي غونډه کله نه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه داسې وو لکه نن چې دوی په افغانستان کې. واغه ځوانان چې د افغانستان راغلي وو هغوی هم دا ویلي چې یاره موږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښ کې وي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغسې غونډې او دغسې کلتوري ورځې لمانځل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نښانه ده، او بلخوا موږ په دغسې غونډو باندې کولای شو چې خپلې هغه کلتوري ورځې، هغه فرهنګي ورځې خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ترڅو موږ وکولای شو د خپل تاریخ او د خپل ویاړلې ورځې تازه وساتو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینې معنا خپلواکي به چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقونو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شویو مراسمو ته ویناو کې ویلي اوس مهال بشپړه ازادي راغلې او پخوانیو حکومتونو د امانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې نمانځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمني کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر داده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیه او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره افغانستان ته تللي وي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي روستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. له آر ټی ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کرسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای دی چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلند نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی خو د ده په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړې وي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت یې لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په جرمني کې کره سوې نه ده، یعنی دقیقه نه ده. د جرمني حکومت یې په اړه شواهد او کرم هغه نه لري ثبوتونه، ولې دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغسې یوه مسله په رښتیا ثابته شي نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تلل دي، د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ شي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داسې قانون رامنځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو ته سفر کوي یا ټیکټ اخلي باید او له هغې خوارځي باید په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لګلو د ریپورټ په اړه هم بحثونه شوي دي، خو دا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې یو قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې هلته واکمن دي اړیکې نه لري او ښایي هلته ډیپورټ په اسانۍ پیل نشي.
په المان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامې څرنګوالی فرق کوي. یو شمیر هغه افغانان دي چې المانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بله ساحه کې کار کوي او پر هغه اساس دوی ته ویزه ورکول شوې ده، هغوی هم کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث د پناه غوښتونکو په حیث المان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته و دوی ته له څو ډوله قبولیو څخه یوه قبولي ورکول سوې ده، هغه پر دې اساس ورکول سوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځنډ وروسته د شپږیز د کرکټ لیګ ترسره کېدو او په دې لیګ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیلې زیاتې کړي. شپږیز نهم پړاو لیګ چې د اګست په 12مه پیل شو، په سپانسر کې د تخنیکي ستونزو له امله د لوی افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ و، خو د شنونکو په باور دغه لیګ ته له بهرنیو لیګونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي او عظمت عمرزي ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکال شپږیزه لیګ کې حسن ساخیل، درویش رسولي، علا محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری، صدیق قتل، وفی الله ترخیل او عبدالمالک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحم ونکړ. له پخوانی او هیرو شو لوبغاړو نه بیا شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې ور بیا د ځان د ثابتولو هڅې وکړي. د ملي لوبډلې د برحال لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل ښایسته لوبه هم مینوال خوشاله کړل او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلاب ور برابر کړو، خو د لوبغاړو ټوکه ټکالو هم د سیالۍ خوند څو چنده کړو.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیزې ایونت تراسو د کراود برخه هم پکې دی هره دوه د زکه چې کراود دا پیره پورا ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خپل غاړي نزدین تشویقول. نو په دغه سی او حالات کې د شپږیزې کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومېسټک کرکټ ترمنځ کم گیپ دغه گیپ کمول لپاره د دغه سی ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیزې پوزېټیو د ما په نظر ممدغه او چتا ته په بیل خصوص د راشد دل تراته گو دی راشد خپل عدل ته پارټیسیپیټ او برخه اخیستل، ځکه چې راشد چې دغه دی ٹی 20 کرکټ کپتان دی، دی ٹی 20 ټیم کپتان ده، نو هغه به دغه لوبغاړي نزین او ګوري او د ینګ الفقانو لپاره د ځوانانو لپاره هغه لکان چې د دوی ارمان او چې وګوري ورسره د هغوی سره په یو ځای په میدان کې لوبه کول دا دوی بوس کوي، دوی ته کانفیډنس ورکوي تر څو دوی وکولای شي چې دغه د خپل ډومېسټک کرکټ دغه کېدی له دغې دینه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیزه لیګ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبریالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکې هم کړي دي.
دا در شپږی ده چې نه هم پړاوې وو باید خطر سره شوی وای دکه مونږ کرکټ بورډ سره او د مونږ د کرکټ بورډ هغه د شپږی چې کومه کمیټه ده هغوی سره د ټولو شپږیزو د تیرو تجربه ور سره وه او پرنچایت کرکټ دنیا کې چې ده او د افغانستان د کرکټ دا سټیټس هم سبا چې ده د افغانستان کرکټ کې بهتري راوستل پکار دي بهتري راوستل په دې کې اداره راولي یو بدبختي خوشبګي ده کې دا وشوله چې هغه پرنچایت کوم مالکان چې مخکې دوی ده اونرشپ ورکړ شوی دا دلته واخیستل شو هغه مې کرکټ بورډ پیږي چې کومه موضوع وه خوشبګي ده چې تیرو اتو پړاوونو نه ښه شوی وای یعنی زما نظر دا دل هغه څه ونشوله خو مثبت پوینټونه سره بشپګي ده کې دا دل وشول دوه دانې یو دا چې ټول نشل ټیم مالکانو پکې برخه واخیستله او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهانه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کورنی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه تر سره کوي خو هغه معیار هغه کوالټي چې دغه ټورنمنټونه لپاره پکار ده بدبختانه پخې کې ډیر مشکلات دي کاغه د وکټو برابرول وی کاغه د لوبغاړو انتخاب وی او کاغه د کمپټیټیو کرکټ خبره ده چې څنګه مونږه سیالي وکړو هغه کمبوت لیدل کېږي چې مونږ د مغه وجنه کلونه کېږي چې په ملي لوبډلو کې چې کوم مشکلات درو کاغه د فاست بالر وی کاغه د یو خف فینیشر وی کاغه د یو خو اوپنر وی چې بلا بلا فرمټونه لمنګ ورکو نو هغه کمبوت پکې لیدل کېږي او په خپل کپتان هم ډیر باور نشي کولای په خپل ډومېسټک کرکټ باندې دا غسیږي چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي
ټولنیزو رسنیو بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقي د یو زره آلات سوځولو کندهار کې د لډو یا چکی لوبي د بندولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشيه او د مکتبونو پر پختنه د مولوي کبیر خندا بحثونه جوړ کړي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونی د خپل یو کلن لاسته راوړنو د راپور شریکولو پر مهال ویلي دوی تیر یو کال کې یو زره درې سوه او اته ویشت د موسیقي مختلف آلې سوځولي دېرش زره فلمونه یې له منځه وړي او د موسیقي غږونکي هم په سزا رسولي دغه راز طالبانو د یو فرمان له مخې په کندهار کې د لډو لوبې د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی او له خلکو راټولې کړي لډوګانې هم سوځولي ټولنیزو رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولۍ اولیتونه پاتې دي او یوازې په یوه او بله بهانه تر خپلې دایرې لاندې پاتې افغانانو ځورولو ته کار ویلي د طالبانو د پریکړو نقدونکي مفتي عبدالولي بیا ویلي د لډو لوبه حرامه نه ده او قماربازي بله لوبه ده چې له لډو سره کاملا فرق لري بلخوا طالبانو تازه په 15 دیرش مادو او څلور فصلونو کې د امر بالمعروف نوی قانون هم توشیح کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوي خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین له خپل سره کړنو راوګرځي اما عامو خلکو بیا ویلي له خپل سره کړنو د طالبانو راګرځول ناممکن دي مګر د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال هغې خندا همتون بحثونه راپارولي وو چې یوه ټلویزیوني مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز په اړه کړې وه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال چې د خپلې پاکستاني لهجې او څرګندونو له امله تل نیوکو سره مخ وي دا ځلې یوه مناظره کې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خندا کړې چې خلکو دا کار له کبره ډک بللی دی او په ټولنیزو رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یوه سیمه کې د 14 اګست په مناسبت د پاکستاني پوځ لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابلې د ویډیو خپرېدو هم بحثونه جوړ کړي په خبره شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې پاکستانی پوځیان نو ځایي خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره سره په مقابله اچي او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې که ځام دا محل د مریض برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی خو استرالیا غواړي د ټولې نړۍ په کچه د مریض برېښنا د تولید لویه پروژه پلي کړي دا پروژه به د استرالیا په شمالي ښار کیمبرا کې پلی شي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته به برېښنا ورکړي د لمریزې برېښنا دا پلان به څلور گیګاواټ برېښنا تولیدوي چې نیمه به یې سنگاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي د استرالیا د انرژي وزیر میرمن پلیبرس کوي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونې انرژۍ په ستر تولیدونکي هیواد بدل کړي په 2000 هکتار ځمکه د دې پروژې بیټری به چې له خیخو سره وصلېږي حتی د څلوېښت گیګاواټ برېښنا د ذخیره کولو وړتیا ولري چې تر 2030 کال پورې به بشپړه او د پروژې په مالي تمویل کې به استرالیایي میلیاردر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي او په افغانستان کې به مو هغه زرشړنګون کې ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د یوې تولې د پیدا کولو په لټه د پنجشیر او کونړ د سیند په غاړو ورځې ورځې تېرې. خو راشي دا ځل مو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کړم چې تر اوسه ترې 800 ټنه سره زر ایستل شوي دي. د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منع شو. د طلا د دغه کان ساحه کابو یو نیم کیلومتر غځېدلې او تر ځمکې لاندې درې کیلومتره ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو ښار و. خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنګا چولا هویسا ویجنګر بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو او معلومه نه ده چې په خوا ترې څومره سره زر استخراج شوي دي. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2000 مزدورانو کار کاوه او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3800 مزدورانو پکې کار کاوه. د احصایو له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېرې انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو خپل اوم ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
ازادي رادیو .com